السلام علیکم ستړي مشه وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مو راغله ازادي رادیو څخه وري روانه خبرونه مو تر پنځو بجو دوام کوي د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اوریدلی شئ په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونې درته خپرو خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو خبرونه زموږ همکار صالح محمد صالح چمتو کړي دي
افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یو تر ټولو ستره ملي پروژه وبلله افغانستان له آیرلند سره د کرکټ دریم یو ورځنۍ یا 500 مسابقه پیل کړې ده د عراق وسلولو ځواکونو په پلازمینه بغداد کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته د افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یو تر ټولو ستره ملي پروژه وبلله محمد اشرف غنی نن په بادغیس کې د دې حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې وینا وکړه
ای پروژه یکی از بزرگترین پروژه ملی ماست افغانستان سره تړلی نه ده برق ته وګوري نه مختلف د برق شبکې حلقوي سړک نه افغانستان سره تړل کېږي ټول هدف دا ده چې یو واحد ملت یا واحد اقتصاد تزرگه دیگه لازم است که پروژه حیاتی در سر تا سر افغانستان انشالله تالا استقبال شوه مثل که استقبال میشه
د افغانستان ولسمشر د قیصر لامان سړک د پاتې کار د پیلېدو لپاره بادغیس ولایت ته سفر وکړ د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د حلقوي سړک د بشپړېدو لپاره تیر اونۍ د 330 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه افغانستان له آیرلند سره د کرکټ دریم یو ورځنۍ یا 500 مسابقه پیل کړې ده د لوبې پچه افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه تر اوسه یې 15 اور روان دی دوه لوبغاړي سوځېدلي او 50 منډې کړې دي افغانستان په تیرو دوو مسابقو کې اوله ګټلې خو دویمه بایللې ده د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري
افغان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه پوره چمتووالی نیولی ده لوبغاړو په بېلابېلو برخو کې تیر اوسه په نیمه ساعت کې د 2% لوبډلې نن د ملي لوبډلې لپاره د یو ښه منظم پلان په مخه ناشې ترسره کړې ده
په شارجه کې نننۍ مسابقه د 500 مسابقو د لړۍ د ګټونکو ټیم برخلیک معلوموي د افغانستان د خلکو د ملي اجماع ګوند غړو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه وغندله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړي د دې ګوند رئیس محمد ابراهیم الکوزی وویل
اغه احترام مرستان ناروا فیصله نسو منلای او دا به اسلام کې بلوي او دا زموږ دینی مقدسات
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې چهارشمې په ورځ نوښته په خپل وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بشري حقونو د خوندیتوب او ودې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي یوناما نن د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو په برخه کې د افغانستان د تازه ژمنو هرکلی کوي د اعلامیې په حواله د یوناما مشر تادامي چې یاماموتو افغان حکومت ته د بشري حقونو د شورا د غړیتوب له کابله مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د هغو لاسته راوړنو تصدیق کوي چې په وروستیو کلونو کې ترلاسه شوي دي دا خبرونه له ازادي راډیو ناوري د عراق وسلولو ځواکونو په پلازمینه بغداد کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته دوی د درې کلنې پوځي مبارزې په نتیجه کې د داعش ډلې په وړاندې هغه بریا ولمنځله چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی اعلان کړی دی د بغداد په مرکز کې په نننیو مراسمو کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی او د وسلولو قواوو عالي رتبه قمندانانو برخه درلوده د پریډ پر فازه څرخي او جنگي جټ الوتکو الوتنې کولې د عراق صدر اعظم پرون شنبه اعلان وکړ چې عراق په مکمل ډول له داعش ډلې آزاد شوی او د عراق پوځیان د عراق او سوریې پر سرحد بشپړ کنټرول لري عربي ټولنې یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ فیصله وغندله د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه ناچله وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو یې وغوښتل چې د بیت المقدس د مسئلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي بلخوا د لبنان امنیتي ځواکونو په پلازمینه بیروت کې د امریکا سفارت ته څیرمه له مظاهرهچیانو سره شخړه وکړه مظاهرهچیانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړی د لبنان امنیتي قواو نن په یو ډیپلوماټیک ساحه کې ورسته له هغې د 300 مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهون کې ګاز او بو شیندلې چې دوی پر امنیتي قواو گزارونه وکړل او پر سړکونه یې اور بل کړ. لبنان هغه هیواد دی چې په سلګونه زره فلسطینی کډوال پکې ژوند کوي. او په پام کې ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. دای په تهران کې د وی زندانستوی ایرانیل اصله بریتانوی میرمنې د خوشی کېدو لپاره خپل هڅو ته ادامه ورکوي. جانسن پرون ایران ته ورسید او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل او د نازنین زاغری راتکلیف د خوشی کېدو پر مسلې ورسره خبرې وکړې. نازنین د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د نظام د ړنګولو د پلان د ادعاو له کبله په ایران کې په 15 کلن بند محکومه سوې ده. پر هغې د پروپاګند تازه تورونه هم لګول سوي چې ممکن د شپارس کلن بند سزا ورکړل سي.
مننه کوم له سالی محمد سالی نه چې د افغانستان سیمه و نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بادغیس کې د قیصر لامان سړک پرانیسته وکړه.
ای پروژه یکی از بزرگترین پروژه ملی ماست. افغانستان سره تړلی نه ده. برق ته وګورئ، نه مختلف د برق شبکې.
د دې موضوع د تفصیل په اړه به په هرات کې د ازادي راډیو له خبریال سره وغږیږو. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري نو په کابل کې د دوی د دفتر د خلاصېدو په وړاندې کوم خنډ نه دی موجود.
ای برسیم که اونا حاضر به مذاکره جدی باشد و بگوییم که ما در کشور بیرونی نمیخواییم دفتر داشته باشیم، میخواییم مذاکره کنیم برسال در پایتخت افغانستان. من فکر میکنم برزی باید مانع وجود نداشته.
د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې له حاله مهم خبرو د غلوبه همدا اوس روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلله. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بادغیس ولایت کې د قیصر لامان سړک پرانیسته وکړه. ښاغلي غنی د دغه سړک پرانیسته د ویل چې د حلقوي سړک د بشپړېدو په برخه کې دغه سړک پرانیسته ډیره مهم ګام و. د همدې موضوع په اړه په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر همدا مهال د ټلیفون په لیک راسره وصل شوی. نور جزئیات به له دوی واخلو. صابر صاحب، خبرونې ته ښه راغلی، سلام وړاندې کوم. مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
خب سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. طوری که از آغاز صبح به جریان هستین از طریق نشرات رادیو آزادی، رئیس جمهور افغانستان امروز صبح وارد ولایت بادغیس شد و دو بخش از سرک حلقوی لامان قیصار در ولایت بادغیس استفاده کرد. این دو بخش مربوط میشه که از منطقه لامان که در حومه قلنو مرکز ولایت بادغیس قرار دارد تا خود مرکز یعنی قلنو و از قلنو تا دره بوم که در مربوطات ولسوالی قادس ولایت بادغیس میشه ایر افتتاح کرد و با گفته رئیس جمهور افغانستان این موضوع تا دو نیم سال آینده کار از این به اتمام میرسه و صحبت های که آقای قنی امروز در میان صدها تن از باشندگان ولایت بادغیس هم از زنان و مردان در ساختمان ولایت بادغیس داشت، او تاکید کرد که در پلوی این موضوع قراره که تا دو سال آینده خط آهن نیز از ولایت بادغیس از این مسیر ایجاد بشه که این موضوع میتونه از طریق ولایت بادغیس ولایت مزار شریف و هرات با هم دیگر وصل بکنه. و همچنان آقای قنی گفت که ما تلاش میکنیم تا بندر تورشیخ که ولایت بادغیس با کشور ترکمنستان هم سرحد است و ایرم گفتگوها ما با جانب ترکمنستان در جریانه که نخست ما در تلاش از وضعیت امنیتی این مناطق را بررسی بکنیم و بعد از بررسی های همه جانبه تلاش میکنیم که ولایت بادغیس هم که سرحد داره با کشور ترکمنستان این سرحد از این فعال بکنیم تا بتوانیم ولایت بادغیس به عنوان یک از ولایات ترانزیتی در افغانستان بررسی بکنیم.
بله،
صابر صاحب کډیر لند راته وای چې دغه سړک مالی چارې چې د آسیا پراختیایي بانک دوی عہدیدار دی په دې رابطه باندې د آسیایي بانک استاد مهل تتللی واغوي په خپلو خبرو کې څه ژمنې درلودي؟
امله خمیا کی دو عجیب مثلا صحبت بکنم، یک دیگه روی استقبال خود مردم ولایت بادکیش. بله، امروز آقای کنی همراه خود رئیس بانک انکشاف آسیایی را به ولایت بادکیش آورده بود. در سخنان تاکید کرد که ما نه تنها در بخش سرک بلکه در بخش زراعت، صحت اینا افغانستان را کمک میکنیم. ما گفته مقامات افغان که در آقای یاری هم صحبت کرد که وزیر فایدامه افغانستان گفته که بانک آسیایی انکشاف آسیایی 330 میلیون دلار برای سرک حلقوی افغانستان ایتاوت کرده به دولت افغانستان که ما 150 میلیون دلار از این در پروژه لامان قیصار ما به مصرف میرسانیم. متباقی از این پروژه در بخش‌های مختلف این سرک از جمله بحث حفظ مراقبت به مصرف میرسه. و در پلو از این باید یادآوری بکنم که مردم بادکیش استقبال بسیار بی‌نظیری کردن و اونا تاکید به این داشتن که در صورت که این پروژه تکمیل بشه کار از این بله. اقتصاد مردم متحول خواهد شد و این میتونه تأثیری بگذاره روی بهتر شدن وضعیت امنیتی در این مسیر.
بله، ډیر زیات مننه. قدر منوریدونکو، په هرات کې د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر چې په بادغیس ولایت کې د قیصر لامان د سړک د پرانیست په اړه باندې چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سړک پرانیست په دې رابطه له تاسو سره نور جزئیات شریکول، او د خبرو مهمه برخه دا و چې په بادغیس ولایت کې خلکو دغه پروژې له افتتاح توت هرکلی وکړ او دای د اقتصادي ودې په برخه کې مهم ګام وباله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو مونږ غږله ازادي رادیو څخه اوري، او دا هم فاطمه طالب. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري نو په کابل کې د دوی د دفتر د خلاصېدو په وړاندې کوم خنډ نشته. عبدالله چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې په سیمه ییز حکومتوالۍ کې د ښځو د ګډون ملي کانفرنس ته خبرې کولې وویل که څه هم په دې اړه تر اوسه کومې رسمي خبرې نه دي شوي او نه هم طالبانو د سولې د خبرو لپاره کومه اراده ښودلې، خو د سولې لپاره دروازې تل خلاصې دي. تفصیل د واصل وصال پر راپور.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري نو په کابل کې د دفتر د خلاصېدو په وړاندې کوم جدي خنډ نه دی موجود. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې په سیمه ییزې حکومتولۍ کې د ښځو ګډون ملي کانفرنس ته خبرې کولې وویل طالبانو سره د سولې بحثونه یوازې د نظر تر کچې دي او په دې اړه لا کوم عملي بحث نه دی شوی. دوی دغه بحثونه د یو نظر په حیث شوي، تر دې مهاله په دې اړه کوم عملي بحث نه دی شوی، خو که یو ورځ داسې راشي چې دوی د سولې د خبرو لپاره جدي لیوالتیا وښیي او ووایي چې موږ نه غواړو چې له هېواده بهر دفتر ولرو او د افغانستان په پلازمینه کې د سولې خبرې کوو، نو زه فکر کوم د دې په وړاندې باید خنډ نه وي موجود.
ما فکر میکنم برزی باید مانی وجود نداشته.
خغل عبدالله وایی در سوری در خبر لپاره هر وقت دروازه خلاصی دی، خود طالبان و تروسه بدر کم لیوالتیا نده خودلی. در اجرای رئیس پا خبره در سول خبری در افغانستان در خلق و قربانی کول نبلکه دوی خپلو هیلو ترسه ولدی. د پداسیال کې د چې ل دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا هم ویلي و چې ل طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دي چې لکه د حزب اسلامي په سیر طالبانو ته هم په کابل کې یو دفتر پرانیزي. د دغه شورا درلنشه رئیس محمد اکرم خپلواک ویلي هر هغه میکانیزم او پروسه چې د سولې د خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. ولسمشر غنی هم دا خبرداری ورکړه چې که طالبان افغانان وي د سولې له پروسې سره دی یوځای شي کنه نو له منځه به یوړل شي، خو طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړي او د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله د اختر په مناسبت په خپل یو پیغام کې له امریکا غوښتي وو چې له طالبانو سره د مقابلې پر ځای دې له دغې ډلې سره د ډیپلوماټیکو لارو خپله ستونزه حل کړي. د دغې ډلې ویان ذبی الله مجاهد په کابل کې د دفتر پرانیستې د وړاندیز په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د کابل له حکومته دفتر نه غواړي. خغل مجاهد د وسلوالو طالبانو په پخوانی غوښتنه یعنی له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي که د ملي یووالي حکومت د سولې لپاره جدي اراده ولري له وسلوالو طالبانو سره سوله شونې ده. د سیاسي چارو کارپوه رفیع الله کاکړ وایي که د حکومت مشرانو د سولې لپاره اراده لرلې نو د سولې شورا واګې باید داسې کسانو ته سپارلې وای چې بې پرې او منځګړي وایي.
که چېرته د افغان حکومت د سولې په رابطه باندې دوی قاطعیت درلودی یا اراده درلودی یا ارزو دا وایي چې سیمه کې امنیت تامین شي ناراضي ورونه د حکومت پر جلب کې او دوی سره سولو کې شورای علي صلح د دفتر دغه ادرس ته مستوي دی د شپږ اشخاص چې دوی زندګ مخالفین سره دیش کړه سلويخ کړه دوی په جګړه کې بوختول نو که دوی اراده لري چې درلودای نو دوی باید چې به طرفه کاست دوی په دغه شورا کې به دوی ټاکلې وای
خغل کاکړ وای ک افغان حکومت غواړي په هیواد کې سولې راشي او جګړه پای ومومي د سولې په برخه کې دي په خپل تګلارو پلانونو لسره کتنه وکړي او د شورونو پر ځای د عملی اقدامات وکړي واصل وصال ازادي رادیو کابل
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې خبري استي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ایرلند ټیمونو ترمنځ لوبه هم د اوس روانه ده پتروسه اتلس اورونه شوې دي درې نفر اوټ شوي او څلور شپېته رنزونه افغان ټیم کړي دي افغان ټیم بیټنګ کوي په دې رابطه باندې لګروسته د کرکټ بورډ له ویان سره هم د پم دې موضوع غږیږو خو د خبرونې په لړ کې به د دغې لوبې جزئیات له تاسو سره شریکو اوس هم راځو نورو مطالبو ته افغانستان د هندوستان د درې اړخیزې غونډې په اجنډا کې چې په نوې ډیلي کې ترسره کیږي نه دی شامل دی چې ریاست د ویان مرسیال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې افغانستان په اړه غونډه نیول کیږي افغان حکومت باید پکې شامل وي دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي چې نوې ډیلی د روسیې او چین سره د افغانستان د مخدره موادو تروریزم سره په مبارزې او درې اړخیزو همکاریو باندې خبرې کوي نور تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې
په داس حال کې چې ځینو رسنیو خبر ورکړه چې د هندوستان چین او روسیې په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د تروریزم او د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د بحث یوه ایجنډا ده د افغان حکومت اجرا ریاست وایي چې دا غونډه د افغانستان په اړه نه ده د اجرا ریاست دوه مرسل جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې د افغانستان په اړه ناسته کیږي باید افغان حکومت استازي پکې موجود وي
افغانستان
نیست و افغانستان به حیث دی ویدان است افغانستان پاړه نه ده افغانستان په دغه غونډه کې د ایجنډا په توګه مطرح نه ده خو افغان حکومت له هر هغه حد سیم لاټړ کوي چې د امنیت او د چورخي جوړې کو د حکومت له عمل کیږي چې کله د افغانستان پاړه ناشته کیږي افغان حکومت باید پکې برخه واخلي تر څو هغه موضوعات چې په مونږ پورې اړه لري مونږ افغانان په اړه خبرې وکړو د هند چین او روسیې ول سمدري اړخیزه غونډه د دوشنبه پرځ په نوې ډیلی کې جوړیږي ټاکل شوی چې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل روسی او چینی سیال سرګی لاروف او وانګي سره په دغه غونډه کې د سیمې په مهمو مسایلو خبرې وکړي هغه څه چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله پرسنوي کې راغلي خي چې د توریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان وضعیت او درې اړخیزه اړیکې د دغه غونډې د سر ایجنډا ده له دې سره د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي په دغه غونډه کې د افغان حکومت د استازو په نه ګډون انتقاد کوي د جرګې غړي داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د یو قرباني هیواد په توګه باید په یاده غونډه کې برخه لرلای
اگر افغانستان اشتراک نمی داشته باشه
دی وی که افغانستان ګډون نه لري هغه پریکړه چې کیږي زما په نظر دومره عملی جنبه نشي پیدا کولای ځکه چې افغانستان خپل حق کولای شي د کورنوي قضیو او سیمې زو پریکړو په اړه تصمیم ونیسي او هیڅ سیوا د افغانستان استازیتوب نشي کولای په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دوه مرسیال صبغت الله احمد وای د نوې ډیلی غونډه یو درې اړخیزه ناشته ده او د افغانستان ګډون پکې حتمی نه دی د ښاغلی کلکانی د نظر خلاف وای اړتیا نشته چې په ټولو سیمه ییزو ناستو کې د افغان حکومت استازي حاضر وي
بلې قدر منوریدونکو تاسو مونږه کله ازادي رادیو څخوري لکه څنګه چې له تاسو سره مشمنه وکړه چې د افغانستان او د ایرلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ کوم لوبه روانه ده په دې رابطه د کرکټ بورډ ویان سره غږیږو د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک را سره ټلیفون په لیک وصل شو هوتک صاحب سلام ستړي مشي او تکسب سلام کزما غاوري علیکم سلام او تکسب غختل می دا پختنه کوم چې تاسو ویلو چې دغه درې ملو بر لپاره چې برخلیک ټاکون کې امدا تاسو ویلو چې افغان ټیم له خورا مادهګي سره دغه لوبې ته میدان ته ورزي خو اوس د سلی دل کیږي چې بیا هم هغه امیشنی ستونزه چې افغان ټیم لري افغان ټیم بیا هم زر زر وکټ لا سور کړي په دې رابطه تر مهرباني وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم به تاسو نومه تاسو ته نورګون کو سلام وړاندې کوم دا افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو نن په دریمه یوه ورځې نړیواله لوبه کې دا افغانستان په کور وته سره کیږي دا ایرلند په وړاندې لوبه پیل کړه بلې هو افغانستان خپل درې وکټه جر لاس اور کړې او پاتې نور لوبه اړ به هڅه وکړي چې خپل وکټ لاس زر ور نکړي او وکټ باندې ستوي وکړي پسو یو لوړ یا خپل غټ هدف څلور غلې ته وتا کی تاسو به سره معلومات د جدول په بلې حساب کوي چې په دغه ورسته لوبه کې بریا تر لاسه کړې وړه چې په ورسته کې لند افغانستان په لپسې لوبه کې ماته ورکړې ده پدری سموتونه کې ماته ورکړې ده یعنی 15 ولسم کال کې افغانستان ایرلند خوشلاویز او 500 او تر ورځې نه لوبه کې ماته ورکړې ده نو ایرلند هم هڅه کوي چې تر څو سکل وشي کولای شي د افغانستان په وړاندې یو څه خلاص یو بل ریښه ولوبېږي نو افغان لوبغاړو هم څنګه کوم مخکې چې تاسو یادونه وکړه بلې هو د دې لپاره خطرناک نه دی د سیالۍ لپاره او د دغه سیالۍ لپاره یو پلان په مطابق باندې مخکې ځي او په دغه سیالۍ کې د پلان په مطابق باندې مخکې ځي چې ان شاء الله وبو شي کولای دغه پلان کې یو ښه هدف وټاکي او
بله او تک سب کډیر لنډي اوریدونکو ته دا مسله واضح کیو انتقاد شومدتن مطرح کیږي افغان ټیم په دویمه لوبه کې شاوخه یو سلو شپک ډیر شي زیاتو کم ډاټ بالونه یا غلو بالونه چې رنس پرې نه ورغلی دا لوبه ولي اومدتن په دې برخه کې انتقادونه کیږي د دې برخه د پیوړی کېدو لپاره څه پلانونه لري او آیا په دغه لوبه کې دا مسله دوی ته ویل شوی وکړ څنګه
په ماسته کې خو موږ وسط نو نو د خپل ناسته کړل ټول ټول باندې کار کړ او یو واقع پلان باندې چې په یو لوبه کې نو بل نه تری ډاټ نور هم دل هم داسې یو د کرکټ دا د مسوري زلو دي شلاوري زلو کې نه چې دا بل محمد زیات جوړ شي او کرکټ په کرکټ کې کله کله زیات هدا تاسو کې کله کله بل هر بل باندې لوبه منډه جوړي یو کله کله
بله ډیر مننه خضر منوریدونکو د کرکټ بورډ بیان فرید هوتکو چې د نننې لوبې پر اړه به تاسو سره خپل معلومات شریکول لورسي معلومات دادی چې تر اوسه پورې شل اورونه شوی افغانستان او منډی لري او درې نفرې اوټ دي او بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د یو بل ورزشي خبر کې تاسو په جریان کې سي قدر منوریدونکو چې د افغانستان د کرکټ یو وتلی سوري شاهزاد محمدي باندې چې کوم بندیزونه لګیدلی او هغه په تمه ده چې د جنوري د میاشتې پورې د بندیز لري شي او شاهزاد محمدي به له ملي ټیم سره یو ځای شي د همدې موضوع په اړه زموږ همکار احمد تکل د کرکټ بورډ له صلاحکار عزیز الله فضلی سره مرکه کړې ده
واکه هم شهزاد چې د کوم ستونزې سره د مخامخ شوی ته دوام وکړي او ډېر وادار په انتظار و موږ به ان شاء الله لږ په جنوري کې راځي به په دلو غنړی ته هغه کوم کې چې د سیه چې و هغه فعلا ختم شو او نو پاینې کې به کوشش کوو ان شاء الله هم په کومه ورته چې د دغه چې څه کوم ځان وژغوري او یا په خبرې کې یا په خبرې کې تاسو معلومه د افغانستان د کرکټ لیګ د دینې وروسته اکثره د نړیوالو انټرنیشنل لوبي نه دي شانه ته ډیره توجه وکړ
د شاهزاد هغه اصلي قضیه څه و په دې باندې لطفا لګرانه واچوي او ریدونکو ته
تاسو به معلومات جوړ او اکثر رسنی په جریان کې دي دا تو کې دوبین چې توای اکثره وخت په خبري کې استفاده کوي چې دا په ټول انټرنیشنل لوبو کې هغه من دي هغه په دې خاطر باندې چې لوبغاړي په خپل طبيعي فیزیکی حالت کې باید دوی که دوام ورکړي نه مصنوعي نفس کوي واخی یعنی نور اضافه انرژي واخی دا قابل د قبول نه وي خصوصا نو کرکټ په ملي شورا د ډیره وخت څخه او فشار کې چې باید هغه مواد نه جدا خودداري وکړي چې هغه د لوبغاړي ته اکسترا یا اضافه نفس ورکړي یعنی د قوت یا کوي نو په دې سره د شهزاد په تزیه کې هم دغه مشکلات رامنځته شوي وو
کله مشخص راته وایي چې د ټابلیټ یا د ګولې په شکل دی د انرژي د شربتونه چې په بازار کې خرڅيږي په دې باندې کلک دقیق راته وایي
د دې مختلف ډول دی یو د دې د څه کې مثلا اکثر د افغانستان په دغه غرونو کې زیات پیدا کیږي چې هغه شول کیږي لکه د شانده غونډې دا شول کیږي بیا لکه انرژي د اکسیجن جوړیږي چې د چاو سره هم خورل کیږي او ساده د وګړو نه هم شول کیږي اما په تبهی لیازو تکلو باندې کې هم خلک استعمالوي مخکې د پاکستان یو لوبغاړی یا څښا هم دا راځي چې سره مخامخ شوی چې یو خپل ماشومان او پیښوډ یو کړی یعنی په خبري کې ور کړی او د نو په
اوس د افغانستان د کرکټ بورډ لوبغاړو ته د دغه سبوت یو د مخنیوي په برخه کې څه مشورې معلومات شي ورکوي څه روزنیز پروګرامونه د غوله پرشته
بالکل نو تم هغه دغه بوتي د طرف ټول هغه ممنوع مواد چاغه ته پیچکاری کی راځي په ټابلیټ کی راځي په انجکشن په دی ټول کی راځي د دې خاطر د دې ته راغایي کول کیږي او ټول غواړي زموږ د دمانډ لیول سره ولي چې مثلا دی د انټرکلب یو یا د کریمینو لیول همداسې د زونو ولایت په سطح لوبې کې او ته دا ورزده ډاکټرانو دي ته خاص توصیه دې باندې کوي یعنی د دې باندې د دې سره مشورې کیږي
د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی او چې زموږ له همکار احمد تکل سره خبرې کولې
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
اوس هم دا یا په هدی له لړۍ څخه راپور اپل شرکت به سکهال درې نوي نور موبایلونه نندارې ته وړاندې کړي دا چې دغه موبایلونه به کوم مشخصات ولري په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان معلومات برابر کړي
اپل به سږکال درې نوي موبایل ټلیفونونه نندارې ته کښېږدي ټاکل شوی ده چې اپل دا درې موبایل ټلیفونونه راتلونکی کال خرڅلاو ته وړاندې کړي د دغو نویو موبایلونو شیشه یا سکرین به 15.8 او 6.3 انچ وي د درې ماډل شیشه به 6.1 انچ وي دا په داسې حال کې ده چې د اپل کمپنۍ یو متخصص مینګ چی کو وای چې د اپل سی ڈی شیشه 6.1 انچ موبایل جوړوي د دې ترڅنګ د آیفون ایکس بل ورژن یا ماډل به د اپل سی ڈی 6.5 انچ شیشه ولري دا موبایل به د آیفون ایکس پلس په نوم راووسی تر دې وړاندې تیره اونۍ اپل کمپنۍ د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاطی شي اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاطیدونکی موبایل په بل پړاو کې پر آیپاد بدل کړي
ویوا لا لیبرتا
بو سربخوی کوردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم I am always going to put America
first. The referendum show us
it's not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
اوس هم نړیوال مطالب د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلل او په دې اړه د عربي هیوادونو د مشرانو د وی بیړنې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه روس لاغي چې ولسمشر ډونلډ ترامپ بیت المقدس د اسرائیل د پلاسمین په توګه اعلان کړ په تیر بیا د عربي او اسلامي هیوادونو د عکس العملونو لړۍ دوام لري تفصیل د نوریاس نوري پراپور کې
د عربی ټولنی یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ پریکړه وغندله د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو نن یک شنبه د غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر پریکړه منسوخه وبلله او د خپلو هیوادونو له مشرانو څخه یې وغوښتل چې د بیت المقدس د مسلې په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي احتمالا دغه غونډه به اردن کې جوړه شي په دغه پریکړه لیک کې چې په قاهره کې د بیړنۍ غونډې په پای کې صادر شوی ویل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دغه پلان له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده او یو خطرناک پرمختګ دی ولسمشر ترامپ د دسمبر په شپږمه اعلان وکړ چې متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او ژمنه یې وکړه چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه دغه ښار ته چې ویشل شوی ولېږدوي د کارپوهانو په وینا دغه اقدام به درې څلور کاله وخت ونیسي ترامپ وویل دغه پریکړه یوازې عیني واقعیت منعکسوي او داسې نښې وښود چې متحده ایالات نه غواړي چې د اسرائیل او فلسطین په کړکیچ کې د منځګړیتوب له رول څخه لاس واخلي د بیت المقدس موقف د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکیچ یو تر ټولو حساسه مسله ده فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواکه فلسطیني دولت پلازمینه بولي اسرائیل ختیځ بیت المقدس د 1948 کال په جګړه کې خپل خاورې سره یو ځای کړ چې نړیوال ټولنې هغه هیڅکله په رسمیت نه دی پیژندلې اکثر هیوادونه چې اسرائیل په رسمیت پیژندلې سفارتونه په تل ابیب کې دي د اسرائیل دفاع وزیر اوید گور لیبرمن نوویل چې د هلمند چې د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له تشدد ډکه مظاهرې پای ته ورسیږي هغه دا خبره د پاوز له راډیو سره نن په مرکه کې وکړه او وی ویل چې زموږ هیله دا ده چې هر څه آرام شي او موږ له اخو ډب او تاوتریخوالي پرته بیرته عادي ژوند ته وګرځو د تیرې چهارشنبې له ورځې چې ترامپ دغه اعلان وکړ پرلپسې درې ورځې غزه کې له تشدد ډکې مظاهرې وشوه او اسرائیل هم وروسته له هغې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ فلسطینیانو پر اسرائیل توغندي وویشتل په هوایي بریدونو کې دوه وسله وال فلسطینیان ووژل
مصری لرغون پیژندونکو د هغو تاریخي اثارو د منډلو اعلان کړی چې یو لرغونې مومیایي شوی مړی هم پکې شامل دی. چارواکي وایي چې له دې مومیایي شوی مړی سره یو ځای سلګونه مجسمې هم موندل شوې ده. په داسې حال کې ده چې د مصر حکومت په دې هیواد کې د توریزم د صنعت د احیا لپاره هڅې کوي. تاسو موږ له ازادي راډیو څخه اورئ. قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې 4:13 شوې. سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د هیواد حلقوي سړک یوه تر ټولو ستره ملي پروژه وبلله. محمد اشرف غنی نن په بادغیس کې د دې حلقوي سړک د پاتې برخې د کار د پیلېدو په مراسمو کې برخه واخیسته. افغانستان له آیرلند سره د کرکټ دریمه یو ورځنۍ یا 500 نړیواله مسابقه پیل کړې ده. د لوبه پچا افغانستان ګټلې او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. د افغانستان د خلکو د ملي اجماع ګوند غړو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر هغه پریکړه وغندله چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینه په توګه اعلان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بشري حقونو د خوندیتوب او ودې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي. د عراق وسلولو ځواکونو په پلازمینه بغداد کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته. دوی د 3 پوځي مبارزې په نتیجه کې د داعش ډلې په وړاندې هغه بریا ولمنځله چې د عراق صدر اعظم حیدرالعبادي اعلان کړی دی. د عربي ټولنی یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې په خپل غونډه کې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه وغندله. د لبنان امنیتي ځواکونو په پلازمینه بیروت کې د امریکا سفارت ته څیرمه له مظاهرتچیانو سره شخړه وکړه. مظاهرتچیانو د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند له ملي لوبډلې سره خپل وروستي 500 یو ورځنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ په انفرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د شارجه د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړۍ لوبه کې د 138 منډو په توپیر سره آیرلند ته ماتې ورکړه، خو په دوهمه لوبه کې افغانستان د 250 منډو په توپیر لوبه آیرلند ته وبایلله. د دغه لوبې ګټونکو لوبډله به د روان سریز د اتلولۍ جام خپل کړي. د کابل د فورسا لیگ په لسمه لوبه کې نن د صدیقي لوبډلې 8-6 پر وړاندې امرخي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د نن لوبې غوره لوبغاړی له صدیقي لوبډلې نه سید علي نصیر حسیني وو. ښاغلی شاداب وایي چې د صدقت لوبډلې د 9 امتیازونو په درلودو سره د دغه لیگ نیمه پای لوبې ته لار موندلې ده. د دغه لیگ په لړ کې به سبا دوشنبه د دنیا پوهنتون او فیصل شریف ټیمونه سره لوبه کوي. د کابل د فورسا لیگ سیالۍ د ټیمونو ترمنځ د دسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 14 دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه ریال مدرید په خپل کور کې سیویا ته ستره ماتې ورکړه. ریال مدرید 5 ځلې د سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو سیویا تر اخره پورې یو ګول هم ترسره نه کړ. په دې ډول ریال مدرید 10 امتیازونو په درلودو سره د لا لیگا جدول په دریم کتار کې راغی. او د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه منچستر یونایټد له منچستر سیټي او لیورپول له ایورتون سره لوبه کوي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ نیمه همدلته پای ته ورسیده. اوس هم دوه اونیز خبرونې د انصاف په لټه کې چې خان محمد سین او د ورکوشو عزیزانو چې فریبا ظاهر چمتو کړی دي په ګډه سره اورو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو منصوب وای چې د ځینو ستونزو له امله له قطعې منفک شوی، خو اوس چې غواړي خپلې قطعې ته ور وګرځي همکاري ورسره نه کیږي. دا وایي د ده په شان د سرحدي ځواکونو نور منصوبین هم و چې منفک شوي وو، خو دا چې واسطې لرلې هغوی بیرته جذب شوي، خو دی چې واسطه نه لري سرګردانه ګرځي. د ده ستونزه مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټه کې
ورور ستا نوم څه دی؟
زما نوم احسان الله ده.
له کومه ځایه دې ټیلیفون کړی؟
د لغمان ولایت د مرکز څخه.
ستونزه مو څه ده؟
وروره، دغه مشکل ده چې زه په لیوای سرحدي کې وم، اوس منفک شوی وم، چې ځمه کله ورته وایي هغه ځای نشته، کمبوت نشته. زمونږ یو څو ملګري وو، هغې منفکي خلاصه کړه، هغې ته کمبوت اوس واسطه هم لرله، خو ځان یې هغه اوس خو نن سبا څوک چا ته حل نه وایي، بس ځان یې مقرر کړی. دغه یو جمعه کېږي، هغې وظیفه اخیستې ده پکې.
ته په کوم ټولي، کنډک، لیوا یا فرقه کې وي؟ داسې په مشخصه توګه یې ووایه، او دا هم ووایه چې څو کاله دې په سرحدي ځواکونو کې وظیفه ترسره کړې.
د ننګرهار ولایت د سرحدي پولیسو په ټولۍ ثقیله کې وم، هغه زمونږ ټولۍ چې وم منحل شو. نو کله چې مونږ کنډکو ته ورکړلو، نو هغه کنډکونه چې وو مونږ ونه شو کړی چې هغه کنډک ته په وخت باندې هغه وو، که زمونږ له خوا نه د مخالفینو مونږ ته ډېر هغه وو کتابونه به یې راکول. نو د هغه له وجې نه ما وظیفه پرېښوده. په اوس امنیت ښه شوی، نو بېرته غواړم خپل وظیفه واخلم. څلور کاله په ننګرهار د سرحدي پولیسو کې وظیفه اجرا کړې ده، په مختلفو ولایتو، کونړ، نورستان کې، هندوکوشتې او توربوره، یا د ننګرهار کوم سرحدي سیمې، ټولو ته ورغلی یم. وظیفه مې اجرا کړې څلور کاله پکې.
اوس چې ته خپلې قطعې ته ورګرځې، مسؤلین درته څه وایي؟
اوس مسؤلین وایي چې د وزارت داخلي له خوا نه امر شوی چې هغه منفکیګانې او پیشنهاد او مقرر او څوک چې تبدیل او تغییر بند ده، د دې له خوا نه اوس مونږ نه واسطه لرو، نه هغه لرو. زمونږ څو ملګري وو، هغې خو اوس مقرر شوي په همدې لیوا کې، هغې هم دغسې مونږ غوندې منفک شوي وو، څه واسطه ما سره پیدا کړله. هغې هم اوس د یو جمعه کېږي چې مقرر شوی دی.
هغوی هم ستا په شان منفک شوی وو؟
او هغې هم دغسې زمونږ غوندې مشکلات ورسره، امنیتي ستونزې د مخالفینو له خوا نه ورته وې ډېر. بیا هغې هم وظیفه پرېښه، اوس مو د یو شپږ میاشتې یو کال هغې هم وظیفه پرېښه. زما تقریبا دوه کاله کې وظیفه هم پرېښه، چې زه پیژان څخه ورځم، پیژان وایي والا کمبوت نشته، جای نشته، پلانکی ده، بیسانکی ده. نو چې واسطه والا وي، هغې ته ښه کمبوت ته مقررېږي درګر ده.
اوس څه غواړې؟ غواړې چې بېرته خپلې قطعې ته ورشي او وظیفې ته د دوام ورکړې؟
اوس زه غواړم بېرته چې خپله وظیفه واخلم، خاص علاقه لرم، مخکې چې وظیفه اجرا کړې. نو اوس بېرته غواړم چې په سرحدي پولیسو کې خپل وظیفې ته بېرته ادامه ورکړم او هېوادوال ته خدمت وکړم.
خستا مشکل به له مسؤولو چارواکو سره شریک کړو؟
دا اوس ورو دغه مشکل ده، زمونږ چارواکو تر غوږو ورسوي.
د انصاف پلټه کې
اوس چې سرحدي ځواکونه د دفاع وزارت پورې مربوط شوي، دغه ستونزه مو د دغه وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي جنرال محمد رادمنش سره شریکه کړه. جناب رادمنش، د سرحدي ځواکونو کوم افسر یا عسکر چې د ځینو ستونزو له امله له دندې منفک شي او هغه بیا وغواړي چې په خپله قطعه کې شامل او وظیفې ته دوام ورکړي، دا پروسه څنګه ده؟
قانون کاملا وضاحت لري. هر هغه کسان سي د خپل قطعنه په اساس د مشکلات غیر حاضریږي، بیا سي حاضر شي د خپل قطعنه او خپل د هغه قطعه سي د پکې منسوب ده، د هغه نه یو ابتدایي تحقیقات کوي، پس له تحقیقاتونه په پیژنتون کې حتما راجع کوي سي د نفر د دې لقبله غیر حاضر شو، مثلا کوم مشکل یې درلوده. اما دا وضاحت لري که هر هغه کسان چې غیر حاضر شي، خپل قطعه ته حاضر شي، حقیقتا مسؤول ده سیده په خپل بست کې ونیسي، حاضری ځینې واخلي او د ده مشکلات حل کیږي، او دای منصوب ده حقیقتا دی که مشکل یې رفع نشو، خپل پیژنتون ته مراجعه وکړي، که پیژنتون هم ونه کا زه حاضر یم سی ورته خ او په وخت زمان مشوره ورکم.
رادمنش صاحب دی وای چې خپل قطعې ته مراجعه کړي، ډېرې هلې ځلې هم کړي، خو همکاري ورسره نه ده شوې. تاسو له ده سره څه همکاري کولی شئ؟
من د هغه پیژنتون ته مونږ ارتباط نیسو، اول خو قانون وضاحت لري، قانون د په هر کته کې سیدی ازیه درلوده اوس غیر حاضر شوی ده. حقیقت ته باید دی مراجعه وکي، کوونه شو پیژنتون ته مراجعه وکي، که پیژنتون ونه کو زه په حیث د یو انسان سي ټولو خلکو سره مونږ همکاري کړی ده او زه حاضر یم سي پیژنتون د وزارت داخله سره ارتباط ونیسم او که دی سره امکانات و همکاري کوي.
دا موضوع مو د دې لپاره تاسې سره شریک کړ چې سرحدي ځواکونه اوس د دفاع وزارت پورې تړل شوي. دا پروسه کوم ځای ته رسیدلې او د احسان الله ستونزې ته به د حل لار ومندل شي؟
تر اوسه آخر ته نه دی رسیدلې، مقصد شروع دی او که په آخر کې ورسیږي خپل وزارت دفاع مسؤول ده، خپل پرسونل سره په قانوني سره سم اجراءات وکړي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د سرحدي ځواکونو یو منسوب احسان الله ازادي رادیو ته ویلي چې د زینو مشکلاتو له امله لدند منفق شوی وو، خو اوس بیرته غواړي چې په خپل قطعه کې شامل او دند ته دوام ورکړي. دی وایي همکاري ورسره نه ده شوی او د دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د ورته مراجعه وکړي چې د ستونزې حل ته قانوني لارې ومندل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لمړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو پیغام ورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما د عزت لا جان په نامه باندې چې خپل نوم د خپل پلار نوم نشو شوډلې دا وړ مې ورځ راشي موږ پیدا کړی دی که د هر مومن مسلمان دی د لسو کالو په عمر باندې دی نوکې د دماغ ستونزه لري، که د هر مومن مسلمان یا قریب یا ورور یا بچی ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وي، پر دغه شمېرې باندې 0 50 50 3 3 0 4 10. هغه محمد جان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
زه د غزاب د ولسوالۍ نه خبرې کوم. د یارات ولس کاله کېږي چې مانا یو عاجزه د غزه ولسوالۍ ته راغلې ده، هغه غواړي چې خپل قریبان هر څه چې زما ږغ اوري کولی شي چې مانا خپل ته د عزت سره سي په یارات کې کور دی. مانا هر قریب هر دود چې زما ږغ اوري فراغ چې نوم یې پروانه ده نه دی د غزدا نمبر 0 2 9 9 5 3 بیا تا وایم 0 2 2 9 5 2 3. وسلام.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس په هم ستاسو غو پیغامونه را واخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم، زه عبد الرحمن مومن یم له کندهار څخه. زما یو دوستي ده د یو کوم نو که تاسو په اړه معلومات لري یا د خپل ځما आवाज اوري نو تقریبا دا څرګندېږي د یو ورک د خپل فور څخه دی. هم نو د لیبدا نمبر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ز عبدالباری ام ما ورور سوي دي د 2015 میاشتې کیږي چې مدرکه سوي دي که هرچا پیدا کړي په دې اړه کې به دې رشمره جاری کړه سره ونی سي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زکریا عبدالسلام مظلومیار د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال د ملا میرزا په نامه باندې شل کاله کېږي چې له کوره نادره کتری تم د ملا میرزا شته د نایک د کلي اوسېدونکی د نایک د منطقې ده د حبیب الله د کلي اوسېدونکی ده. نوکار مسلمان ورور ته د ملا میرزا په هکله معلومات دي، لطفا د همدغې شمېرې ته زنګ ووهئ چې زه یې اوس درته تکراروم: 0 5 2 0 2 2 3 5.
السلام علیکم، زه محمد الیاس فراه ولایت فراخنده بسالی د وری د کتیب ساز سره په تماس کې. ما یو ماما دی د اوه کاله کېږي چې ورک شوی دی، نو څلوېښت کاله عمر لري. که هر اورېدونکي ته معلومات وي یا ورسره وي یا د راک ور ولري، په دغه شمېرې دې ما ته زنګ ووهئ:
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اسلام علیکم ځخه ګډوډ خبر کوم زما یو بچی دی هغه د مانا ورک شوی دی دا ډیر وخت کېږي اردو مې دي ته اس پته نه لګي چې کوچاته معلومات یې ماته د پدېش میرا څنګه وخري سپور و سپور یو د شپږ دېرش و دېرش یو السلام بل السلام علیکم زه یو مطلع د هلمند څخه ټلیفون پر لیک مزنا یو محمد د عبدالمنان اخون په نامه دی چې دا 15 پاس کال کې د کور څخه وتره دي اس درکه زموږ څخه نه څه ار څه څخه درکه په دغه نمبر دی زنګو یې پرالیا و شپته شپاسو یارل و سلام
زه رحمن شاه نمیرم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتیا د سیمې اوسېدونکی زما یو ورور دی اختر محمد نومیږي چې تقریبا 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی عصابي تکلیف لري د کندهار په ولایت کې هر مسلمان ورور ته کوم چیرې چیرې معلومات وي ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 1 1 8 8 4 0 0 1 1 8 8 4 0 0 السلام علیکم
سلام علیکم زما نوم کریم دی و ازادي رادیو ته می زنګ ورلې دی زموږ یو د اکازوی دی غلام نمیزی د کندهار ولایت کې کور دی دا تقریبا واته کال کیږي چې موږ د شماره لرو نه د موږ شماره لري کچیر دا زما زغ واوري نو دا زما شماره ونیسي ز په ایران کې ما نو دا به ماته زنګ وي دا موږ د شماره گیر کو 0 2 1 بیا 0 8 2 5 1 9 یو ری بیا وایم 0 2 1 0 1 8 2 5 1 9 حتمان که دغه زما ژغ واوریدی نو حتمان دې په دغه شمارې ماته زنګ ووي غلام نمیزی د کندهار ولایت کې کور دی دا واته کال کېږي موږ درک نه سره لرو زم کوي مې د ګل آغا ورور حتمان دې به ماته زنګ ووي د خدای په امان
زه بلال ترخیل ما سره کابل نه میاره کنه ولدا د ما د ماما زوی ده سنامه د جاوید دا د درې میاشتې کې سنا دارا چا سوی ده د کابل په لوی لار باندې د ننګرهار خواته په کابل او د ننګرهار لوی لار نو نو په کومه کابل نه راکټ کړه د ننګرهار په خواته لغمان خواته بیا نادر کسو تلیفون مونږ په څیکو تلیفون یې خاموشو که آیا رئیس مونږ غار جاوری او دیده یا عزیزان یا مرگری نو لطفا دی پا مونگ تا پا دا غسمار زنگوی تی پر وایا 315 یاو دیس 8 یاو زلین دیا مایما تی پر وو 3 5 3 یو فاجتر والسلام باحترام.
السلام علیکم زه حضرت احمد سراجی د ګومل لیول فالیس زادی راډو ته تماس کیما د موز د منطقي یو نفر و چې هغه د ایران په لار باندې اصلي و دوبی ته تو ایران په لار ورکسوې د وسه معلومات نه کیږي کثیر شته معلومات وي نو د ازادي لار د مشت معلومات راکې چې هغه ټلیفون شمیره ده 0 5 3 4 4 4 نو ډیر مننه به کوم کچیر د معلومات راکړي و سلام
زه کندهار من واند څخه خبرې کوم نه پنځه مره دغه زمري او ملګری ورته د پایځان په نامه سره چې په دې مسلې په د مارو پور ورته تقریبا د دوه کال کې چې برمچونه درکه تاسو ویلې چې بل لپاره تللی و کندهار شهر ده
غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسنډي اوسیدونکی یم. زما یو ورور په نامه د فضل رسول د 8 کاله کې چې له کور نه طرفه دی هېڅ حال او حال معلوم نه. هر مسلمان ورور تاسې هغه اوري او یا دی په خپل اوري د مهرباني او د اسلامي همدردي له مخې دې په دغه نفر زما سره تماس ونیسي. 0 1 2 3 4 5 6 شماره یو ځل بیا تکرارو 0 1 9 3 5 اعداد.
بلی السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه تاسو سره پاړی کوم. زما یو وخت ورکړې د عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی اصلي مرد باغرانی په باغران کې د خود یو شپږ کاله کې چې د خپل کور څخه نظر کړی د په حق له چار څوک معلومات لري یا د زما ځغ اوري مستدی پر دا شمیره باندې ځان وایي زموږ د سیو نمبر دی 0202 5 5 5 بیا 0 په پای کې دا زموږ د سیو نمبر دی. هر څوک د په حق له معلومات لري یا د زما ځغ اوري مستدی پر دا شمیره باندې معلومات راکې یو لکه باندې جایزه ورکول کیږي.
السلام علیکم انا نادر ادوی ټول کار کوم او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ سمې تماس دی ولې زما یو خوی دی تاسو لا جام میز د ادوی مې کیږي چې د کور څه وتلې دي یار مسلمان هو کله دغه اړه معلومات دي په دغه شمیره دي زما سره تماس ونیسي 0 1 0 2 2 8 5 5 ارور دغه په دې اړه معلومات دي لکه اغوانی جایزه ورکول کیږي و سلام.
بله السلام علیکم زه محمد داود خاتمال د خوست ولایت د تړنی ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس زمونږ د تړنی ولسوالۍ یو اندوالم دی تقریبا 1.5 کلو په عمر کې دی تقریبا یو میاشت کې چې هغه به درک شوی دی د مړو د ژوندې هیڅ معلومات نه کیږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې شمېره دا زموږ سره تماس ونیسي 0 1 4 4 9 9 شمیرایو زل بیا تکراروم 0 1 4 4 9 9.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بلې
بلی السلام علیکم زه زړګی خوشاله ما د دم سړی د انګریان انساس سره په تماس کې ما نو دا کازوی دی په ودن میږي د زاودین ورور دی دا یو شپږ میاشت کېږي د کور څخه نظر کڅوی دی تقریبا د اوه کالو دی از مسلمان ورور چې پیژنې هلدلې دی په دا شمېره چې زنګ وي چې پر وسه وه اووه دېرش پنځه ویشت اووه شپېته وسلام
السلام علیکم زرز محمد المن الله د نوزاد ولسوالۍ د ربات کلي اوسېدونکی یم زما یو دوه زان دي زما یو ورور یو وخت شهید هغه دوه کاله درې میاشت تقریبا کېږي مې دراکه دي د ورور نوم یې ګل احمد دی د ما مفضل سوی دی او هغه شهید مې چې دی سردار محمد نومېږي د سرواره کاز دی دی نو دوی که زما ژغ اوري یا په زندان کې یا د یو هرنی وادو تتلی یا هر ځای چې په هر سیمه کې زما ځاغه لري د دې څه معلومات لري څو د زما کې خلا دا وایي او له دوا د دې نه نه چې دا غوډه خبره کړې د چې دا دوا مې نه د کسان له دې څه چې په زما کې خبرې کولې دا یو څه یا باندې را لسو هي د باندې زما ځاغه لري دې ته خبره کړې یا دا مو مخکخ پای څوک په خبره لدی کله چې زما سره په دغه شی نه اډ کوي چې د خدای له مرته سفر و سفر شپاز و سفر و اته درې درې د مشلیاره له سفر و د تر دوه دوه یو څه نه اته کوي چې ورې زمزه سفر و شپاز و سفر و اته درې درې او سفر و سفر دوه دوه یو سفر نه اته کوي هر څه چې چې هغه ورا د دوه دوه کټانه لپاره معلومات لري ما څه بلې خبرونه د عام دې سره اړیکه ولې
سلام علیکم زاد العجیز المند ولایت د مساکلات ولسوالي او سیدونکو د پلان نوم ګلنور دی زما ورو په درې کال کې د چورک دی اصل نوم یې ک عبد الحد دی مشهور په کلن یار دی ګلنور زی دی چې څوک پاره معلومات لري د شمیرات مش شمیرات د مشتري تماس ویني چې اشاره ته ویلې چې دا سپین بولډک کې پاس کړو کې ولار دی
د هجرت پلان یې مې نه وځه غواړم چې موږ یو ورور وکړو یو موږ تر دې وکړو د ما د کابل ښار کې چې هر څه ته سره معلومات په دې شبې ده کوي سپاروي ته دې درويست یا زول الله مثلا
الو السلام علیکم زه شراتن غردی ز پښتو ولایت سره غږیږم د ما از اتان لاندې میږي زه به ګوانګ دا د یو کال کېږي چې هر څه ته معلومات ما د پدغه شمیره اړیکه ونی چې سپار وو شپږ پنځه اته دوه شپږ یو پنځه درې خدای دې وکړي چې زړه دې د ما د پیغام نشر کې او که هر بس محفوظ تک په دې معلومات چې هر ځای کنه ما د پدغه شمیره باندې اړیکه ونی شي او خدای وګی چې پیدا شي کسان د طبیعتونو مجازونه ډیر ګډوډ کړی دي نه د مرګ معلومات کیږي نه د ځوان معلومات کیږي فقط مسلام
سلام علیکم ازادي رادیو زه محمد وایسه د کندهار ولایت خبرې کوم زما یو ورور دی د جی په نامه مشوادي اصلي نوم یې محمد دی د کندهار ولایت کی دا پلار نه مې معلم صاحب دی د مشکلان په شورن کې کار کوي د یو ورور نه مې محمد ساری د بل ورور نه مې لالای دی چې دا ورکه جی ساکل ارسلوک معلومات لري مو ته د پدیش مرا ځنګو وي او باګران کې باندې یو سړی رالی خو بیا او از ورکه سو مو ته د پدیش مرا ځنګو وي صفر او صفر اته یو دوه څنځه صفر نه درې یو وارد تلیفون شماره بیا تکراروم صفر او صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې السلام علیکم
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې دا څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منطقې څخه او اوسېدونکی د باغران دی زه به ودین دغه خبره کوم کله زما د ورور په هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري زما یې لده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي السلام علیکم
السلام علیکم زه د کندهار د کنجلایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو ورور دی چې یعقوب شاه نومېږي تقریبا د حیو نیم کال کېږي چې د کوره څخه نه دراسه دی نو مسته ایس اوال و دغه مستنه کیږي کدی ما آواز اوري یا دی ارزایی یا پروفسکی یا بلدی یا بلدی دغه ما آواز اوري یا نور خلکو سره ماته دی صداغه شمیره زنګ ووی چې زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 2 2 5 1 2 5. هر څوک په دغه اکرم معلومات لري ما په دغه شمیره زو یو 1000 افغاني شینیو کوي چې تازه دي راځي ته خمنه نه چې څنګه مونږه مشري